په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زما اجملنده او زما د نورو همکارانو سلامونه یو وار بیا ومنئ. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړئ.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، ناټو وایي آذربایجان په افغانستان کې خپل همکاري ډیروي. د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي امنیتي پوستې جوړې شوې، او هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي وو خوشي شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ناټو چارواکي وایي په افغانستان کې به د دغه سازمان په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډیره شي. د جنوبي قفقاز او منځنۍ اسیا لپاره د ناټو د سرمنشي ځانګړي استازي جیمز اپاتورای پرون په پلازمینه باکو کې په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې ناټو په افغانستان کې د آذربایجان سره ګډ کار کولو ته لیوالتیا لري. نوموړي هیله وښوده چې آذربایجان به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپلې مالي همکارۍ ته دوام ورکړي، او تر هغه به له افغانستان څخه خپل ملاتړ نه سپموي چې هغه هیواد پر خپلو پښو ودرېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني څه موده وړاندې آذربایجان ته د سفر پر مهال له ولسمشر الهام علیوف څخه د هغه هیواد د رول او په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ د ژمنتیا له تمدید څخه مننه وکړه. د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمه ییزو پاڅون کوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویلي چې په چین ولسوالۍ کې د تصفوي عملیاتو په نتیجه کې څه باندې شل کلي د داعش له وسلوالو پاک شوي دي. د مشرقیوال په خبره په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 15 غړي وژل سوي، خو وایي ملکي وګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته مرژوبله نه ده وختې. په ننګرهار کې د داعش پر ضد عملیات له تېرې اونۍ راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پیل شوي دي. د افغانستان د کرنې وزارت په پروان ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې په هدف شاوخوا 350 سړې خونې جوړې کړې. د دغه وزارت مسؤلین وایي دا پروژې د جاپان په مالي مرسته عملي کړې، او ورسره به کرنیز محصولات پر خپل وخت او په ښه بیه وپلورل سي. د دغه وزارت مرستیال میر امان الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
سالای گذشته مقدار زیاد تولیدات مردم یا حاصل میشه.
تیر کلونه زموږ د خلکو د تولیداتو ډیره برخه د ذخیروي امکاناتو د نشتوالي له کبله یا خرابېدل او یا په ټیټه بیه پلورل کېدل. له همدې کبله وزارت یو داسې اساسي اړتیا وبلله او د خپلو کارونو په سر کې پر دې تمرکز وکړ چې تر 300 ډیر لوی او وړې سړخونې جوړې کړي.
پر دې پروژې څه باندې 92 میلیونه افغانۍ لګول شوې دي. دغه سړې خونې تر 15 میاشتو پورې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې وړتیا لري. او د کندهار د ملي امنیت ځواکونو 3 وسلوال چې د دغه ولایت په بېلابېلو برخو کې ترهګریز فعالیتونه کول نیولي. د کندهار مطبوعاتي دفتر د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کسان په روانه اونۍ کې د وسلو او مهماتو سره یو ځای د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول سوي. د سرچینې په وینا نیول شویو کسانو په خپلو کړنو اعتراف کړی. هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي وو خوشي شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام د دغو کسانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان مارک ټونر ویلي چې دوی په عمومي ډول د دغو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې د عراق د حکومت له هڅو څخه د زړه له کومې مننه کوي. د دغو درېو امریکایانو روغتیایي حالات ښه دی، او په بغداد کې د امریکا سفارت ته تسلیم شوي دي. عراقي چارواکي وایي دغه کسان له یو مشکوک اپارتمان څخه تښتول شوي وو، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. چارواکي ګمان کوي چې د دې کار تر شا د عراق د شیعه وګړو یوه ډله لاس لري. د ایران دفاع وزیر له روسیې سره د لا ډیرو پوځي مرستو په اړه د بحث لپاره مسکو ته سفر کړی. حسین دهقان پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سیال سرګي شیوګو سره ولیدل. شیوګو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه، او د همغږو سیاستونو رامنځته کېدو ته یې لیوالتیا وښوده. روسیه او ایران هغه هیوادونه دي چې د سوریې په 15 جګړه کې یې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی. روسیه دغه راز له ایران سره د درې سوه ډوله د فهواتو غونډیو د پلورلو تړون لاسلیک کړی او تهران غواړي له روسیې څخه لا نورې وسلې هم وپیري. د ایران دفاع وزیر تیره میاشت ویلي و چې هیواد به ډیر ژر له روسیې سره د 130 ډوله جنګي الوتکو د پیرلو تړون بشپړ کړي. او د اوکراین صدر اعظم د هغه هیواد په پارلمان کې د نه باورۍ له اخیستو وژغورل سو. په پارلمان کې د باور تر اخیستلو څو ساعته وړاندې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو له صدر اعظم ارسینی یاتسینوک څخه غوښتي وو چې د حکومت د باور ترلاسه کولو لپاره له خپلې دندې استعفا ورکړي. د یاتسینوک د سلب اعتماد کېدو لپاره 226 رایو ته اړتیا وه چې د پارلمان 104 غړیو د بې باورۍ رایه ورکړې وې. دغه رایګیري داسې مهال شوې چې د اوکراین د لویدیځ پلوه حکومت څخه د خلکو ناخوښۍ ډېرې شوې دي. دو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیونه واوریدل. د دې خبرونې په پاتې برخه کې د رپورټونو موضوعات لرو. د بغلان سیمه ایز چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې د هغه سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره سیمه ایز خلک په کار وګماري چې د برېښنا پای پکې ولاړې دي. په دې اړه په رپورټ سربیره مول دې خبره وو چې په کونړ کې د ګوزن ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پرون پیل شوی. دا هغه ولایت دی چیرې چې په دې وروستیو کې د ګوزن ځینې پیښې موندل شوې دي. همدارنګه به واوري چې په پکتیا کې وسلوال طالبان ډېرې پیسې د نشه یي توکو له موادو لاسته راوړي. د دې مسلې په اړه یو رپورټ لرو. د خوست ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو لخوا په دریو بیلابیلو عملیاتو کې 8 کسان نیول شوي. که وخت و د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درسره شریک کړو. په اونیزو پروګرامونو کې کور کلی او د ګوړې اچار له یاده مه باسئ. دا ساده راډیو ده. د بغلان سیمه ایز چارواکي په پام کې لري چې په ډنډ شابودین سیمه کې د برېښنا د پایو د امنیت لپاره د سیمې خلک په کار وګماري. د بغلان والی وایي دغه کسان به د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې وګمارل شي او دنده به یوازې د همدې پایو د سیمو په امنیت ساتلو پورې محدوده وي. نور جزئیات له فریبا ظاهر ناورو.
نن څلورمه ورځ ده چې د بغلان په ډنډ شابودین سیمه کې افغان امنیتي ځواکونه د برېښنا د ړنګو سوي پایو سیمو د بشپړ کنټرول لپاره جنګیږي. که څه هم د برېښنا شرکت تخنیکي کارکوونکي د برېښنا ړنګې سوي پای ته نږدې سوي، خو وسلوال مخالفین له شاوخوا 300 مترې څخه د دغه شرکت کارکوونکي نه پرېږدي چې پرې سوي مزي بیرته سره ونښلوي. د بغلان والی عبدالستار بارز له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دغه ستونزه به ډېر ژر هوار سي او وایي له وسلوالو مخالفینو څخه د سیمې تر پاکولو وروسته په پام کې لري د همدې پایو د امنیت خوندي کولو لپاره ځایي اوسېدونکي د محلي پولیسو په چوکاټ کې تنظیم او د پایو د خوندیتوب چارې ور وسپاري.
دی
وایي پولیسو دنده اخیستی او خپل کسان یې چمتو کړي دي د همغې سیمې اوسېدونکي چې له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکې ونه لري په دنده وګماري. هم به دوی ته معاش ورکول کېږي او هم به استحکامي پوستې ورته جوړېږي تر څو د دښمن د نفوذ مخه ونیسي او پایې د تل لپاره فعالې وساتي. دوی به د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې ګمارل کېږي. د بغلان والی د امنیتي ملحوظاتو له مخې د نویو استخدامیدونکو کسانو شمیره یاده نه کړه، خو ټینګار کوي چې دا کسان به له هیڅ ډول وسلوالو ډلو سره تړاو ونه لري او نه به هم د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې نورو سیمو ته لیږل کېږي، بلکې دنده به یوازې دا وي چې د همدې پایو امنیت ټینګ کړي. دا معلومه نه ده چې په ډنډ شابودین کې د ړنګو سویو پایو شاوخوا ته سیمو عملیات به څومره دوام وکړي، خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین ډاډ ورکوي چې سیمې ته تر ورتګ وروسته به په 8 یا 9 ساعتونو کې د کابل د برېښنا مزي سره ونښلوي او په 2 یا 3 ورځو کې به ړنګه سوی پایه بېرته ورغوي. خو که چیرې دغه جګړه نور هم دوام وکړي څه به کېږي؟ د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې په هغه صورت کې له تاجکستان څخه غوښتي چې له هغه واده په وارداتي برېښنا کې زیاتوالی راولي.
فعلا د کابل برېښنا یو څه اندازه چې حل شوې ده د تاجکستان څخه هم برېښنا اخیستې. 100 میګاوټه فعلا برېښنا لرو. مکتوب تاجکستان لور ته هم ورکړ تر څو مونږ تک وکول شي تر 130 میگا واټ پورې برېښنا دی 150 تر 130 میگا واټ پورې مونږ ته راکړي نور به مونږ د دې نه ورته مشکل حل کړو. نو دا خبره اوس هم روانه ده، مخنه مهربانه ده چې دغه مسیر لږ ځنډ وشي، دغه مسیر نه به مونږ د برېښنا ډېره واخلو.
ښاغلی توحیدی هیله ښیي چې ډېر ژر به له تاجکستان څخه په دې اړه ځواب ترلاسه کړي. په بغلان کې د برېښنا پایو له لارې چې اوس ړنګې سوي دي، له ازبکستان څخه 250 میګاواټ وارداتي برېښنا کابل ته انتقالېده. وړاندې طالبانو ادعا کوله چې د برېښنا دغه پایې دوی نه دي نړولې، خو له درې ورځو راهیسې د برېښنا شرکت مسؤلین له بېلابېلو تخنیکي وسایلو سره په سیمه کې دي، خو نسي کولای خپل کار پیل کړي، ځکه د بغلان د چارواکو په خبره له 3 کیلومتره ساحې څخه د وسلوالو مخالفینو له لورې د درنو وسلو Desi prekeži.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو په دریو بیلابیلو عملیاتو کې 8 کسان نیولي چې په دې کې یو د وسلوالو ژوند په کسیز ګروپ دی او همدارنګه 2 نور کسان د اختطاف او سړي تښتونې په تور نیول شوي. نجیب الله لوخیل پرې له خوست رپورټ راکړي.
د سه شنبه په ورځ غرمه مهال خوست والي حکم خان حبیبي رسنیو ته وویل چې د وسلوالو د شپږ کسیز ګروپ سره یوځای د صبری په سیمه کې د وسلوالو د درنو وسلو د مهماتو یوه لویه ډیپو هم نیول شوې ده. خوست والي زیاته کړه چې 2 کسه نور اختطافچیان یا سړي تښتونکي دي چې له یو وارده ګاډي سره یوځای نیول شوي، خو دا څلور وسلوال د مهماتو د زیرمې ساتونکي ول چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شول.
په درې مختلفو عملیاتو کې د وسلوالو مخالف گروپونو 8 نفره نیول شوي دي، چې په دغو گروپونو کې 2 نفره اختطافچیان دي چې یو اراده موټر هم ورسره نیولی شوی ده، 2 نفره د وسلوالو گروپونو قمندانان دي چې د هغوی سره هم مخابري ساله او یو لړ نور مهمات نیول شوي دي، او 4 نفره نور د همدغو وسلوالو گروپونو اعضا او غړي دي چې هغوی دي یو لړ زیاتو مهماتو سره د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي.
خوست والی حکم خان حبیبي د نیول شوو مهماتو نوعیت او ډول داسې وړاندې کړ.
څلور اتیا صندقه مهماتي چې هغې کې د بیکا زیګویاک داشکي نورو اصلحو مهماتي، 450 فایره مرمۍ د مزایل دي یا BM-12 مزایل دي، او 40 فایره مرمۍ دي، 2 اتیا بی پس لګت توپ دي، او 150 عدد سرګلولې دي همدغه BM-12 مزایلو دي. له دغو معلوماتو سره یو ځای نیول شوي دي.
خوست والی د افغان امنیتي ځواکونو د پوځي فعالیت ستاینه وکړه، او ترڅنګ یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې وسلې پر ځمکه پرېږدي او د افغانستان د جوړولو لپاره د نظام ترڅنګ ودرېږي.
زه په وسلوالو مخالفو ګروپونو، البته هغه څوک چې د خاورې بچان دي او افغانان دي، غږ کوم چې یو ځل بیا هم وسلې پر ځمکه پرېږدي او راسي د سولې په پروسه کې، د ګران افغانستان د جوړولو په پروسه کې له خپل نظام او حکومت سره یو ځای شي.
بلخوا د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد ځای وایي چې د امنیتي ځواکونو دا ډول فعالیتونه د افغان ځواکونو د پیاوړتیا څرګندونه کوي.
طبعا هر تصفیوي عملیات چې په هر ځای کې اجرا کیږي هغه خپل تاثیرات لري، او دا دښمن ته په ډاګه کوي چې زموږ امنیتي قواوې کاملا آماده دي او دوی د دې وړتیا لري چې په هر ساحه او هر نقطه کې د خپلو خلکو دفاع وکړي.
د یادونه ورده خوست چې د شمالي وزیرستان او د کرم ایجنسۍ له یو شمېر سیمو سره پر پوله پروت دی، ډېرې سیمې غریزي دي چې وسلوال ورته تګورا تحق کوي، خو په ټوله کې خوست د افغانستان له نسبتا آرام و سرحدي ولایتونو څخه حسابېږي.
بلخوا په پکتیا کې چارواکي وایي چې وسلوال طالبان د غلطه ډېرې پیسې د نشي توکو د موادو له کاروبار ترلاسه کوي، او ډېرې سیمې یوازې د همدې قاچاقو لپاره نام نه ښودل کیږي. د داود تپان راستولې رپورټ اورو.
د پکتیا او شمیر ملکي او نظامي چارواکي وایي په پکتیا کې طالب وسلوال ډېرې پیسې د مخدره موادو له قاچاق څخه ترلاسه کوي. د ولایتي چارواکو په خبره دغه مخدره مواد پکتیا ته د افغانستان له نورو ولایتونو څخه راوړل کیږي، او وروسته له زیرمه کېدو بیا له دې ځای څخه په مناسبو وختونو کې په پټو لارو د پیر او پلور ځایونو ته لیږدول کیږي. د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې د نشه توکو پر ضد د مبارزې مدیر سمنوال محمد اسکر وایي په ډېرو هغو سیمو کې نشه توکي زیرمه او کرل کیږي چې د افغان حکومت ولکه لاندې نه دي.
هغه ساحو کې زیات کرل کیږي چې هغه د دولت دی ولکې نه لري دي په غرنۍ سیمو کې. تاسو اول د سپکر کوی چې ابزاکای کچالی دلې ابزاکای یعنی خاص زرمت دلار نه کولالگو اخوته یعنی خاص د طالبانو سیمه ده پاغه ساحه کې ډیر کلی کې زیاتره کاروبار د مخدره مواد د کارکونکو د ابزکینه اخوته د مچلغو په طرف د برګې په ساحه کې د وچ غړک دغه غرنۍ سیمې دي په دغه ساحو کې زیاتره کرل کېږي.
نوموړی دام وایي چې له دغو زیرمه شویو نشهیي توکو کاچاک څخه ډېرې پیسې وسلوالو ته ورځي او په خبره د وسلوالو ډېره هڅه هم دا ده چې د پکتیا یو شمېر سیمې د کاچاک لپاره نام نه وساتي. یو ځل بیا سمنوال محمد اسکر:
همدغه وسلوال دي چې د همدغه نه زمینه مساعده کړې تر څو دغه کاروندۍ دوی وکړي او د دغو زیاتره ګټه وسلوالو ته.
دا پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال قادر ګل زدرانم دا خبره تاییدوي او وایي دوی په ډیرو سیمو کې عملیات پلان او ترسره کړي دي چې په ډیر کم وخت کې په زیات اندازه نشهیي توکي نیولي او سوځولي دي. نوموړی زیاتوي د دغو نشهیي توکو کار او زیرمه په هغو لرو پرتو سیمو کې کیږي چې ډیر یې د حکومت له حاکمیت څخه د باندې دي.
دا د پکتیا ولایت په ډیرو لرو سیمو کې چې هغه ډېرې محدودې سیمې دي، داسې په مجموع کې نه دي چې ټول پکتیا ولایت په هغې ککړ دی. د اودکي په سیمه کې یو څه چارج کرلی کېږي، دا د وچ غړک په دې ساحو کې کم کرلی کېږي، خو موږ په آینده کې تصمیم لرو چې په کرلو کې موږ ممانعت وکړو.
دا د په خبره هڅه به دا وي چې د پکتیا ډېرې هغه سیمې به له وسلوالو څخه پاکې کړي چې د نشهیي توکو د قاچاق لپاره ترې ګټه پورته کوي. حکومتي چارواکي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ولایتي شورا وکیلان او یو شمېر مدني فعالان بیا وایي چې د نشهیي توکو قاچاق د مافیا په لاس کې دی او د پکتیا ډېرې سیمې همدغو مافیایي کړیو په لوی لاس د خپلو قاچاقو د تولید او پروسس لپاره نام نه کړي دي. دا یادونه وړ ده چې څو ورځې وړاندې د پکتیا امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 116 منه چرس او دا پروسس څلور مرکزونه نیولي وو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمغغلا ساده رادیو ناوری په کونل کې د ګوسانسد واکسینو درې ورځنی کمپاین پرون پیل شو. په تیر میلادي کال کې په چپدره او مانوګي ولسوالیو کې د پولیو دوه مثبت پیښې موندل شوې. وسم چارواکي ویره لري چې چیرته بیا هم ماشومان له واکسینو بې برخې شي نو امکان لري چې په پولیو د اخته کسانو شمیر زیات شي. په دې اړه روح الله انوري نور تفصیل دروري.
په کونړ کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې په ورځې په ټول ولایت کې د ګوزن ناروغۍ خلاف واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل کړ چې له 15 کالو کم عمره یو نیم لکو ماشومانو ته به دوه قطرې واکسین ورکړي.
کونړ ولایت کې به دغه کمپاین درې ورځې د تطبیق کیږي چې په دې کې تقریبا 1,900,000 ماشومان به د کونړ په ټولو اداري واحدونو کې پوښښ لاندې نیول کیږي. په دې کې مخکې نه سپلای شوې ده ټولو ولسوالیو ته او انشاءالله تعالی زمونږ رضاکاران به کور په کور ګرځي او د ماشومانو ته به د پولیو د غدوه څاڅکي دا تطبیقوي.
هغه وایي په تیر درې ورځني کمپاین کې په یو شمېر سرحدي او ناامنو سیمو کې نږدې 18,000 ماشومان له واکسینو پاتې شوي وو.
بدبختانه چې موږ په تیر کمپاین کې زموږ تقریبا 1,600 ماشومان چې د واکسینو د پوښښ نه پاتې شوي وو، البته د پولیو د کوم واکسین چې دي په دې دور کې موږ هیله مند یو چې دغه کچه زموږ نور راټیټه شي او حتی صفر ته راکته شي او زموږ ټول ماشومان چې هغه د 15 کلونو څخه عمر لري او هغه د جدي خطر سره مواجه دي هغه ته د واکسین تطبیق شي. نو موږ په تقریبا په اتو ولسوالیو کې ستونزې لرو.
د عامې روغتیا رئیس وایي د مرکز اسدآباد په اوبو کې هم د پولیو وایرس لیدل شوی او دوی ویره لري چې که چیرته خلک خپلو ماشومانو ته د واکسین ورکولو مخالفت ته دوام ورکړي په یادې ناروغۍ به زیات کسان اخته شي.
خپله په اسدآباد کې چې د اوبو کم سمپل یا نمونه اخیستل شوې ده هغه نمونه کې هم د پولیو مثبت وایرس موجود دی، چون دا یو ساري ناروغي ده او د دې سرایت ډېر په اسانه کېږي. نو خدای مکړه چې دغه پاتې ساحې چې هلته هم ممانعتونه موجود دي هغوی ته د دې د خورېدلو چا امکان شته.
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی وویل که څه هم چې په تیر کمپاین کې څه د پاسه 10,000 ماشومان د پولیو ضد واکسینو څخه بې برخې پاتې شوي وو او دا ځل له خلکو غواړي چې خپل ماشومان د ګزڼ له لاعلاجه ناروغۍ د ساتلو په خاطر واکسین کړي.
په ټولو علما کرامو، حج اوقافو پر ریاست، د معرف ریاست او همدارنګه د انکشاف دیهات ریاست او په خپلو ټولو سپینګرو مشرانو باندې د منطقې په متنفذینو باندې غږ کوم چې د دغه واکسیناسیون پروګرام په تطبیق کې زموږ د صحت عامید ریاست او د هغوی د رضاکارانو سره کامل همکاري وکړي تر څو موږ وکولی شو په راتلونکي کې دغه مهلک او خطرناک مرض، دغه ساري مرض چې زموږ ماشومانو ته صدمه رسوي، زمونږ ټولنه دینه محفوظ پاتې شي.
په کونړ کې تیر کال له واکسینو د پاتې شوو ماشومانو شمیر له 20,000 اوښتی و، خو د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډو هڅو دغه شمیر 12,000 ته راکوز شو. خو اوس بیا په یو شمیر سیمو کې د یادو واکسینو د مخنیوي له امله دغه شمیر بیرته له 10,000 ماشومانو واوښته. خلک ویره لري چې که چیرته د واکسینو رضاکارانو ته په ټولو ساحو کې اجازه ورنکړی شي نو نور زیات ماشومان به د پولیو ضد واکسینو څخه پاتې شي او په ګزڼ به اخته شي. تر اوسه په ټول افغانستان کې د ګزڼ 40 مثبتې پیښې ثبت شوي چې دوی هم د کونړ په چپه دره او مانوګي ولسوالۍ کې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس په کابل ته ورشو. اجمل تورمان د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ملګرو ملتونو له بدنامه لیست څخه د افغان پولیسو د ایستلو د موضوع په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط پلوار کې ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، د ملګرو ملتونو په دغه لیست کې د هغو دولتونو او ډلو نومونه شامل دي چې ماشومانو سره د ناسم چلند تر څنګ وسله ورکوي او په جګړو کې ورنه کار اخلي. د سرخط د سر مقاله لیکونکي په وینا له ټولې نړۍ څخه په دغه لیست کې 15 ډلې او 8 هیوادونه شامل دي او د افغانستان ملي پولیس هم په 1979 کال کې په دغه لیست کې شامل شول. په سرمخاله کې راغلي چې ملګرو ملتونو ویلي له دې امله دوی په دغه لیست کې شامل کړي چې تر 13 کلونو کم عمر ماشومان یې د پولیسو په لیکو کې شامل کړي دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ملګرو ملتونو غوښتي چې د ماشومانو د حقونو په برخه کې له دغې ادارې سره یې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او په کار ده چې د افغان ملي پولیسو نوم له دغه بدنامه لیست څخه وویستل شي. د سرمقاله لیکونکي په وینا کې افغانستان په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او مرستندویه هیوادونو قناعت خپل نه کړي، ښایي د امریکا د قوانینو له مخې چې په پوځي لیکو کې د ماشومانو د استخدام په اړه لري، د دغه هیواد مرستې له افغان پولیسو او ملي اردو سره محدود شي. سرمقاله کې راغلي چې دا خبرداری ډیر جدي دی او افغان چارواکي باید له پامه ونه غورځوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په حواله لیکلي چې اوس افغان دولت په دې برخه کې جدي اقدامات کړي او باید چې نوم یې له دغه لیست څخه وویستل شي. هیواد لیکلي چې ښاغلي کرزي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د منازعاتو او ماشومانو په برخه کې د ځانګړي استازي سره په یوې ګډې خبري غونډه کې کړي دي. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي حکمت خلیل کرزي ټینګار کړی چې افغان حکومت په جدي توګه د ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. د مطلب لیکوال لیکي د منازعاتو او ماشومانو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لیلا زروګۍ د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د افغان حکومت اقدامات ستایلي، خو ویلي دي چې لا هم ډیرو نورو هڅو ته اړتیا شته.
دا کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه وه. اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ته غوږ ږدو.
د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په خپرونه کې د افغانستان د حکومت پر ځواکونو او طالبانو ژغ شوی دی چې د سولې له خبرو سره د جګړې په تاکتیک کې بدلون راولي. د خپرونې په وینا تمه ده چې تر دوو اونیو په لنډه موده کې په اسلام آباد کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د بشري حقونو د څار ډله هیله لري چې له دې خبرو سره به په افغانستان کې ملکیان د هوسایي و سا واخلي او شخړې به راکمې شي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو که طالبان سوله غواړي او په دې برخه کې جدي وي نو باید نور ملکیان په نقشه نه کړي او د جګړې په ډګر کې د خپلو وسلوالو روحیه بدله کړي. د بشري حقونو د څار ډله په ورته وخت کې د افغان حکومت غوښتي دي چې په جګړې کې د توپونو، بمونو او نورو هغو وسلو له استعماله چې پراخ تخریب کوي په ګڼ میشتو سیمو کې ډډه وکړي. د بشري حقونو د څار ډله همدارس پر افغان حکومت شخ کوي چې د اربکیانو له مصالح کولو لاس واخلي، ځکه چې د دغو وسلوالو په اړه اندېښنې شته چې له بشري حقونو څخه یې سرغړونې کړي او د دې پر ځای چې ملکیان له دوی سره هوسا شي نه آرامه کیږي. وی بلی چاپی خبرونه نیویارک ټایمز بیا په یو بل ډول د جګړې پر مهال له بشري حقونو څخه سرغړونې ته اشاره کړې ده. دغه امریکایي ورځپاڼه په هلمند کې د کوکنارو کر یادوي او لیکي چې چارواکي هم په دې کاروبار کې لاس لري. نیویارک ټایمز لیکي امریکا په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په خاطر تر 2 میلیارد ډالر ډېرې پیسې ولګولې، خو لا هم په هلمند کې د چارواکو د سترګو مخې ته کوکنار کرل کیږي. ورسپانه د ګرمسیر ولسوالي مثال ورکوي چې هلته د کوکنارو پیسې هغه سرچینه ده چې چارواکي پرې اعتکا کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې په ګرمسیر کې چارواکي له بزګرانو د کوکنارو مالیه اخلي. دغه ورسپانه بیا وړاندې د یو شمېر چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستي څرګندوي، بزګران وایي چې دوی د هر جریب ځمکې کوکنار پر سر 40 ډالره ورکوي او تیر میلادي کال یوازې په ګرمسیر کې بزګرانو نږدې 3 میلیونه ډالر د کوکنارو مالیه ورکړې ده.
د تیری یوې لسیزې راهیسې په جنګ کې د وژل شوو ځینو کسانو پاتې شوي اثار په کابل کې نندارې ته وړاندې شوي. د خاطرو د صندوقونو په نوم د دغه نندارتون ګډونوال د سولې د ډیوو په بلولو سره وایي چې جګړه افغانان وژني او باید عادلانه سولې ته کار وشي. په کابل کې زموږ همکار یوسف خان زدران دغه ځای ته ورغلی او پرې رپورټ لري.
که څه هم د طالبانو رژیم له نړېدو رئیسې وژل شوي ځوانان، ماشومان، ښځې او د پاخه عمر کسان له خپلو خپلوانو لرې شوي، خو ورڅخه پاتې نښې نښانې هغه څه دي چې اوس یې هم خپلوان پرې مینه ماتوي، د هغو یادونه ورتازه کوي او ورته ژاړي. دلته په کابل کې د بشري حقونو د سازمان یوې ادارې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې د ځینو قربانیانو آثار راټول او په داسې حال کې نندارې ته وړاندې کړي چې خپل خپلوانې ګوري او د هغوی په یاد غږیږي. په دې ځای کې داسې یوه مور هم شته چې په جګړو او ماینونو کې ټول څلور زامن وژل شوي.
دا مسلمانۍ ده، دا افغانستان ده، دا کفرستان ده. څلور زامن مې شهیدان شوی ده، درې مې شل کلن، یو مې پنځلس کلن، و زوی نه لرم، نشه میدان که نسته ایم. سلور زنن می شهیدان شو بایده فدا محمد، امیر محمد، نظر محمد، پرویز دا طول لار دا ما طول شای خلق تا پاتی شو.
زیاگول اوس پا کور که لیوی لور سر اوسی، هغه گنده نکوی او لامده لار دا زان او لور نفقه برابره بی. دا نندر تون نور گردنوال هم در دون کی قیسی لری، یتیم ما شما نو کندی دا وجل شوی خپلوانو نپاتی شویو نخو نخانو پلی دلو بیا لغگی دول ویدلی. زبیولا د ډیر عمر یو بل سړی دی چې خپله یې هم یو لاس کار نه کوي، خو دوی وزوی او یو وراره غم لا کمزوری کړی دی. هغه وایي چې د زړه دا ټوټې د دارالمان په سړک د انتحاري حملې ښکار شوي او هیله ښیي چې که د مشرانو اتفاق دا تاوتریخوالی ختم کړي.
هر رایی را که بگیریم ما هیچ چیز کده نمیتونیم تا بزرگای ما، رهبرای ما اونها بشینند به تفاهم برسند.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو رژیم له نسکرویدو رئیسې د هر کال په تیریدو په هیواد کې مرګ ژوبله ډېره شوي او د راپورونو له مخې دا شمېره اوس لسګونو زرو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې یوازې تېر کال په جنګ جګړو کې یولس زره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د بشري حقونو پالونکي او هم خلک دې شمېرې حیران کړي دي. د افغانستان د بشر د حقونو او ډیموکراسۍ سازمان چې د 2011 کال رئیس دا ډول نندرتونونه جوړوي وایي چې غواړي له دې لارې د جنګ سره د خلکو کرکه پیدا کړي. د دې سازمان یو مسؤل جواد په دې باور دی چې د خلکو اتحاد او تاوتریخوالي ته نه ویل دا ستونزې او د مړو د خاطرو صندوقونه راکمولی شي.
اگر راه ممکن نیست
دا وایي که دا لار ممکن نه ده چې د جنګ عاملین رسمي محکمو کې محاکمه شي، لږ تر لږه د قربانیانو په یاد ساتل او د قربانیو د جنګ عاملینو سره په خپلو ذهنونو کې نفرت پیدا کول بله لار ده چې د جنګ سره کرکه پیدا کړي. دا سازمان وایي چې هڅه کوي سولې ته د هڅونې په خاطر د جنګ د قربانیانو له اثارو یو موزیم جوړ کړي تر څو له دې لارې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي یوه د بل له درده خبر شي. له دې وړاندې د تیرو څلورو لسیزو د جګړو د قربانیانو په یاد چې شمېره یې لکونو کسانو ته رسیږي هم ورته پروګرامونه جوړ شوي دي. د بشري حقونو څیړون اوسیدونکی حسرت وایي کدی کار د حکومت ډیره پاملرنه نه د جذب کړي خو دا ډول خاطرې کولی شي دغو خلکو په زړونو کې چې ورڅخه لیدنه کوي ځای او عاطفه پیدا کړي. هغه وایي چې کپار ولایت کې د جنگ بدې خاطرې بیان شي لرې نه ده چې سراسري سولې ته لار هواره شي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو وس هم لسنیمی بجې شوې. یو ور بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له رحمت الله افغان نورو.
د ناتو چارواکي وای په افغانستان کې به دغه سازمان په مشرۍ د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډیره شي. د کندوز امنیتي چارواکي وای چې تیر ورځ د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د کندهار د ملي امنیت ځواکونو درې تنه وسلوال چې دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې ترهګریز فعالیتونه کول نیولې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له روسیې غوښتي چې په سوریه کې د جګړې پر ځای د سولې ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سوریه کې پر کوردانو د توغندیو د بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي وو خوشې سوي دي. او د ایران دفاع وزیر له روسیې سره د لا ډېرو پوځي مرستو په اړه د بحث لپاره مسکو ته سفر کړی.
دوستانو دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم موندلی شي. اوس مخکې له دې چې کور کلی او د ګوړې اچار اونیزو پروګرامونو ته ورشو، د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په وروستیو کې دې مسلې چې وسلوال طالبان په جګړه کې له رینجر او هموای موټرو څخه چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو او نورو امنیتي ادارو په لاس کې د کار اخلي اندېښنې زیاتې کړي. وسلوالو طالبانو په وار وار په انتحاري بریدونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له جامو او یونیفورم نه کار اخیستی. خو طالبان څنګه د افغان امنیتي ځواکونو رینجر او هموی موټر ترلاسه کوي، ټانکونه او نور وسایل څنګه د دوی لاسته ورځي چې په حملو کې ورڅخه کار واخلي؟ په دې اړه د فرشتي جلالزی چمتو کړی رپورټ او ورپسې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه خبرېږي.
د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال او د پوځي چارو څارونکی عتیق الله امرخیل دا ډیره خطرناکه مسأله ګڼي چې وسلوال طالبان او حتی شاید د حکومت یو شمېر نورې مخالفې ډلې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له یونیفورم، موټرو او وسلو کار اخلي. د ښاغلي امرخیل په وینا دا چې مقابل لوری د حکومتي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې د افغانستان د حکومتي ځواکونو له وسلو او جامو کار اخلي، د جګړې په ډګر کې پولیس او عسکر غافلولای شي او داسې سوې تفاهم رامنځته کولای شي چې لامل یې د امنیتي ځواکونو تلفات زیاتېدلی شي. ښاغلی امرخیل دا د جګړې برخه ګڼي چې مقابل لوری شاید د افغانستان د امنیتي ځواکونو وسلې او پوستې نیسي، خو دا امکانات هم نه ردوي چې وسلوال طالبان شاید دغه موټر او نور جنگي مهمات اخلي او یا د افغانستان په حکومتي کړیو کې شاید داسې کسان وي چې هغوی ته دا امکانات برابروي. د ښاغلی مرخیل په باور په هر صورت کې باید د دې ستونزې د حل لپاره درې ګامونه پورته سي.
په دې باندې پوهیږي چې دښمن زما وسایط اخلي، هغه وسایط خپل ورورچی هغه له بینه وړي، هغه نه پرېږدي چې دښمن ته په لاس باندې ورته. کله چې یو دولت په دې باندې پوه شي، یو نظام په دې باندې پوه شي چې دښمن له داسې وسایطو نه استفاده کوي او داسې وسایط په لاس کې لري، بیا نو دقیقه تلاشي ضرورت ده. په هر ګام کې خپلې کدې ګانې ولو کدې یو جنرال واسطه هم دې جنرال په دریشي کې هم درې د اسناد ګوري چې وګوري چې دشمن نه کولای چې جنرالي دریشي او یا بل به افسر دریشي اغوستي. لکه دا د شیخ جوړیږي د خپل بازار کې
د پوځي چارو د څارونکو د افغانستان د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې کمزورتیا د ملي اردو د تلفاتو پر پولیسو د مرګونو حملو او د بی امنیتۍ د پراختیا عمده عوامل ګڼي. د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د رهبرۍ کمزورتیا ته په ولسي جرګه کې د کورنۍ امنیت د کمیسون یو مسؤل سالی محمد صالح هم اشاره وکړه. وی ویل چې کچېری په رهبرۍ کې تغییر رانسی شای امنیت لا خراب سي.
کم ټانکونه او کم رینجر چې مخالفینو سره دي دغه په چپورو کې راغلي او زموږ د امنیتي ځواکونو لاسته اخیستي دي. دا پټه نه ده او موږ غوښتنه لرو چې دې په رهبرۍ کې تغیرات راولي چې دوی وکولي شي خصوصي ادارو کې او سالی په چپورو کې راځي موږ نه ټانک بینو دا زموږ لپاره شرم خبره ده.
سالی محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې اداري فساد هغه عمده ستونزه ده چې کژر تر ژره حل نسي د حکومت لپاره به کنټرول ډیر ګران وي.
ولی متاسفانه زوب د مدیریت داده چې چور د چفاول له هغه څه چې د پوسټ د فار ورک لشي هغه کمانډان د کندهار کمانډان د ټوله عسكر نه دا خرج کیه واغې د پاره یو چارټ والی او یو څو نری نری لرګي دا غي په موضوع باندې واچو شي کله چې مخالفین د خوانه یو راکټ پیر هم وشي دغه موضوع د منځزي او په خپل عسكر د یو لوی تهدید سره مخامخ کیږي یو فشار پر پوسته خوشی کوي د تیخته کوي هغه چې پوسته مهمات رینجر هغه ټینکونه هغه د دې لاسته ورځي که چېرته موږ ښه مدیر ولرو او رهبرۍ کې دوی په کار د مورچه په مورچه وګرځي دغه خپلې مورچې دوی چیک کړي دوی په دغې باندې فکر وکړي چې آیا که په دښمن راځي او په دې حمله کوي دا مورچه زموږ توانمندي د راکټ تاوان د مقاومت لري که نه لري دوی باید څه وشي دا داسې د دوو مورچو په منځ کې باید تماس وي او خندق وکنه شي یعنې دوی بالکل نظامي حالات دوی د یاد ایستل لکه ټوقي چې کوي لکه ټوقیان چې لکه فلم چې ډکوي.
ښاغلي صالح، د کندز ښار د سقوط پېښې د وردوج په امنیتي پوسته کې د ګڼ شمېر پوځیانو وژل کېدو او د هلمند د ځینې ولسوالیو امنیتي وضعیت ته اشاره وکړه. وی ویل چې حکومت باید د مکافات او مجازاتو یو داسې سیستم رامنځته کړي چې د رهبرۍ له هغو کړیو سره د دې محاسبه وکړي چې ولې پوستې سقوط کوي، ولې امنیتي ځواکونه وسلې او پوځي مهمات وسلوالو طالبانو ته ورپرېږدي، او ولې حکومت نسي کولای چې له ډېرو امکاناتو سره هم ښه امنیت ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره په خبرو ونتوانېدو، خو د هلمند والي دا رپورټونه چې وسلوال طالبان د ملي اردو له رنجر او حاموي موټرو او د ملي امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې حملې کوي ناسم وبلل. د هلمند والي مرزا خان رحیمي وویل داسې پېښې په ندرت لیدل کېږي او دا امکانات په جګړه کې شته.
دا مشخص دی چې وایي چیرې د استفاده کوي، موږ داسې ځای نه دلدلی چې هلته استفاده کړي، که کوم وخت داسې څه وي چې یو عاموي چیرې پاتې بیا دوی استفاده ورنه کړي، هغه ډېر ندرت خبرې دي او داسې فکتونه هم نشته. د قوای مسله تخنیک وسایط ټول له قوای مسله سره دي او دا اطلاق صحیح نه دي. دښمن وغواړي چې قوای مسله ته یا دولت د افغانستان ته ضرور ورسوي دوی له هر تکلیف نه استفاده کوي. ډېر ښه ډېر ساده خبر ده، دوی کولی شي بازار کې واخلي جوړ کړي په هماغه شکل تکام پیدا کړي، دا کوم داسې مشکل خبر هم نه ده او صلاح خو په افغانستان کې تاسو کوېږي چې زیاته مقدار ده.
د هلمند والي دا رد کړ چې د افغانستان پولیس او یا حتی په اردو کې داسې امکانات شته چې له وسلوالو طالبانو او یا حتی د حکومت له نورو مخالفو ډلو سره به همکاري کېږي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادی رادیو د افتخاری خبریال لپاره.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. د ماشومان لخوا د حیوانات او مرغانو زورول کومې بدی پایلې لري؟
که چېرته د حیوانات مثلا یا پلرګي و یا پتیګي ولې د هغو د عکس العمل په نتیجه کې شاید د ماشوم باندې حمله وکړي وې داړي.
په دې برخه کې لویانو ته څه کول پکار دي؟
کوچنی ماشوم نه نیولې تر غټه پورې، یعنی انشاءالله کښې ته به پیش لام نه کړي، غیر ضرر رسوونکي دي موږ ته، نو موږ چې غیر ضرر رسوونکي نو موږ به مقابل به چې همداسې رفتار وکړو.
نن په همدې اکله غږیږو، له موږ سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، ښایي تاسو هم داسې ماشومان لیدلي وي چې پلار کوڅو او کله خو هم په خپلو کورونو کې حیوانات او مرغان په بیلابیلو ډولونو داسې ځوروي چې اکثره وخت د مرګ تر بریده رسوي. هغوی په کاڼو ولي، ځغلوي، په غیږه کې داسې اخلي چې غړي ور مات کړي. ځینې ماشومان په دې نه پوهېږي چې حیوانات او مرغان هم د درد احساس کوي، خو یو شمېر بیا د هغوی له ځورولو نه خوند اخلي. د حیوان او مرغه په تنګ کول لوبې او ساتیري ورته ښکاري. په پیل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
په تیږو به موشتل ذاتي به شل دېرش نفره بسېجلو وله 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 پښه به م پې باندې ماته کړل، هغه به م په دا بله پښه وشته بل ذاتي به ورځې چې څه مناسې چې کېدو باندې پښې یې ماتې سللې، غونډارې م واخېستل او په دې سر سر به موشته مړ به م کړ. موږ اوس پایم تې نه ایسارو چې مولی او خرم تې نه ایسارو مولی دا ورته وایي اوس خو د موږ ایله مازغه خلاص دل.
زما نوم یاسر شردان دی. خدای پاک ډیر مخلوق ده، څومره وچه څومره سمندر کې راټول دی، الله ذکر فکر کوي. نو مالو دا ګناه ده، زما اوس ناجوګان ونې د پاره ونه کې دوه ورځالې دي چې کله دا بچان وخوري ګزاله کې کنه بغ وخت کې ماشومان ورخیږي. ماشوم څه توان باندې فکر کړه چې ناست بې رحمي بولي نادانی بولي ناپوهي بولي ماشومتوب.
ور ماشوم لاس ور لاندې کړی ده چې بچی را وباسي مار چی چلی ده، خطر هم دیدې ده. اوس واړه ماشومان جګېږي پاس ونو ته د مرغۍ جالو پسې بچی پسې د مرغۍ ونې راولیدلي دي، نه لاس جوړ پاته نه پښه جوړه پاته، پلار و مور یې په غم باندې راغې دي. خدا خامخا خطر هم دته ده مرغۍ ده.
پکتیا اوسنکی محمد ظاهر چې اوس سپین ګیری دی وایي په ماشومتوب کې الوتونکي له مینې داسې ځورول چې ورنه مړه به شول.
زه په کوم نوم باندې واخلمه خو موږ په خپله یو نوم ورته اخلو چې د پسرلي ټیم کې د شوتلې به چې رازیاتې شوې او د شوتلو به ګل وکړ یا د سنځلو ګل کاو. په دې کې د سرې سپینې موږ پلپلکې ورته وایو شو پلک. دغه شیان به سره ما ډېره مینه وه، په دې هغه باندې به ورسم لاستم، په دې شوتله باندې دا به مې نیولې، دې له نیولو نه مې خوند اخیسته. بیا دا سپینګیري نو ماته وویل چې دا کار مه کوه. اوس هم چې وګورم هغه مینه د دې پلپلکې د ما په دې وینه کې ګډه شوې ده چې وینم داسې خرابانی ولګېږي چې زه داسې سوچ کوم. بیا وایم چې دا خو په وړکوني ما د دوی سره مینه لرله، بیا به مې وزار ته پرېږدي، بیا به غټلی نه سوه، بیا به څنګه وه. هغه حالات مختلف حالتونه وو، کله به مې پرېښودله چې بیا دا په هوا باندې لاړه شي، کله به مې هغه یو نیم وزار ته راغه که چې نه به سوخه الوتلی. و د ما دا مینه وه، نور خو زه نه پوهېدلمه چې د ما مینه د هغو د مرګ سبب کېږي.
د کاپیسا اوسیدونکي اقمال بیا د پیشو بچیان په خټو لړل. هغه وایي سپی به د جنګولو لپاره ساتل، کله خو به داسې هم وشول چې سپی به یې چیرې په پړي تړلي وو، له دوی نه به بیا تر هغه هېر وه چې له لوږې به مړه شول.
د ما د حیواناتو سره ډېره مینه وه، د هغې جملې نه به ما پیشو سره سپی سره مینه درلودله. حتی پیشو او موږک ورته وایي موږ دا به م سره ونیول و به مو تړل، ته پرېږده چې دوی حالات په سره خفته کېږي. نو کله به چې دغه پیشو موږک ته نږدې کېدله، ډېر مې داسې لیدلي دي چې هغه بېچاره بې خوراک به یې ماسې سا ورکړه له ډاره. بل موږ به دا د پیشو بچیان من به هغو ته پشپوندي ویلي، هغه به م ځان ځان ته یو یو واخېسته. خو کله داسې شوخي کېدله چې په خټو به م سره ولاړل، بیا به م خوشې کړل سره چې دوی د خپل منځ کې وګرځي. هغه به موږ ته ښه ښکاره کېده، خو دې نه خبر نه و چې دا څومره ګناه لري یو حیوان چې سړی دومره اذیت کوي او بالاخره په هغه حالت کې مري. اوس چې هغه حالتونه د ما یادېږي، زه ډېر پې باندې پښېمانه کېږم. هر یو به ځان ځان ته یو ساته، حتی د لږې نه به م څوک نه خبرېدل، ځان ځان ته به یو ساتلی و. و وخت کې به ورو هغه به د لږې مړه و،
ماشومان لسپی او پیشو سره ډیره علاقه ښیي، ځکه خو یې په اړه کیسې هم ډېرې دي. د کابل اوسیدونکی زلمی میناناک وایي چې ماشومان سپی په پړي دومره کلک تړلی وه چې غاړه یې ورباندې غوڅه کړې وه.
خیرخانې په پارک کې را روان وم د ګولایي سره، کته مې چې یو سپی چې په غاړه کې پړی و او دې ده غاړه قطع شوې وه، بلکل دا پوستکی بلکل قطع و. او دا زه پوهېدم چې ماشومانو کار دی، ماشومان پړي چې په غاړو کې ورته کش کوي، یعنی قطع وله پوستکی خو بلکل نه و. نو ځان سره مې فکر وکړ چې ته ګوره چې دا ماشومانو دا کار کړی دی، او هېڅوک اوس نشته چې هغه پړی د دې نه کیچي کړي او دا ونیسي. سپی بېچاره د دې غم نه خلاص شي. ټولو پلارونو ته وایم چې خپل ماشوم پرې نه دي چې سپی وزوروي، یا مثلا پیشوګانې ولي په تیږو یې ولي په دې او په هغه باندې او دا کار وکړي. دې کار نه باید منع کړي چې حیوانات باید ونه زوروي.
د ننګرهار اوسیدونکی رحمان بیا وایي چې اکثره کورنۍ ماشومانو ته دا نه وایي چې د حیواناتو او مرغانو زورول سم کار نه دی، نو ځکه خو یې هغوی تر مرګه رسوي. هغه د خپل ماشومتوب کیسه کوي.
چې ما کله کلا سوړي ته لاس ننه ویستو هلته ټک راکړ دا مچۍ په دې لاس یې وچیچلم او تقریبا پنځه متره دیوال به و یا شپږ متره د هغې نه لندې راولوېدم چې راولوېدم بس لاس مې دغسې داسې څانډه څانډه مور ته په ژړا راغلم هغې را ته ویلې څه دې کول مل مینا مې راښکته کول او چې وخوړم نو ما ته یې ویلې ته خدای دې په ځمکه ننه باسو نو مینا دې چېشته راښکته کوله چې سوړي کې د ګوتې نه وې وهلې ولې به چې چیچلې کورنۍ ټوله ورسره ډېره احمق او بېعقله معلومېږي چې ماشوم یې په دا رقم باندې ولا ما سره یې ولکو هغه مونږ چینار ته وخېژه او چینار کې چې د کله مینا راښکته کوله نو مار یې ولیده مار هلته چینار کې داسې سوړي وي چې قوري دې کې چې مار پسې سر راځي که د ده مغزې نه ځان راخطا کړه چې راخطا یې کړه لاندې په خم ماته شوه او تقریبا چې بیا یو نیم کال هغه ورنځېده ډېر سخت کړاوونه او مشکلات یې ولیدل هغه ته به بیا کله جوړ شو کونټۍ باندې به مونږ سره ګرځېده نو بیا به مونږ ته هغه دا توصیه کوله چې پام کوئ چې د مرغوی جالې ته ګوتې ور نه وړئ چې ماران پکې دي نصیحت چا کوله او سمې لارې ته را بللی نو ولې به په داسې ماتو ګوډو باندې مخامخ کېدو دا خبره نه وه حتی د هګویو په ټیم کې دا جالې ماشومانو را ورانې کړي وي مګر مونږ نه چاپې رټلي وو او نه راته چا څه ویلي دي کې ویلی وی نو داسې کارونه سره نه مواجه کېدو
جمال هم وایي چې که چیرې ماشومان د حیواناتو د ځورولو په تاوان ونه پوهول شي له حیواناتو او مرغانو سره ځان ته هم زیان اړوي
ماشوم به یا په پیشکه باندې وار وکړي پیشکه ورباندې بعضې وخت کې حمله کوي یا ته هغه باندې خوله لګوي یا په سپي باندې دا هغه کوي یا همداسې زما خپل یو کوچنی زوی و چې هغه چرګان په لخته بل وه هغه چرګه ورباندې رامنډه کړې په تېزې ټونګه پې لګولې وه نو بیا داسې ورته زخمي کړی وو بیا چې به د هغې نه وروسته به چې چرګه ولیدله بس بیا به ژاړله نه ورتللو که چېرته د حیوانات مثلا یا په لرګي و یا په تیږه ولید هغو د عکس العمل په نتیجه کې شاید د ماشوم باندې حمله وکړي وی داړي
د لوګر اوسیدونکو نقیب په نظر ماشوم ته دې د ماشومانو په ژبه او په حول شي چې حیوانات او الوتونکو هم د دوی په څیر د درد احساس کوي
ماشوم تربیه کې د ډېر مهم ده که چېرته ماشوم صحیح تربیه شوي ښه روزل شوی د حیواناتو د ځورېدلو نه د هغوی د وهلو ویشتلو د دې نه دوی خوند اخلي یو قسم د هغوی ځورېدل نه که نه دوی ته دا احساس نشته چې دا یو ځانداره ده یو ځان لري اقلا احساس لري خوږېږي درد لري نو داسې یو احساس فکر نه لري که نه او بل چا ورته ویلي هم نه دي که نه نو داسې یو ساتري مونږ ته ښکارېدله مصروفیت و مونږ ته یو سرګرمي وه حیوان یې د هغه بچی ته ځورې دردمنه کېږي په دې شي باندې د دې په خاطر باندې چې یو موجود ده او احساس د درد لري نو هغه خاطر باندې دوی باید ونه ځورول شي او تکلیف نه سي هغه ته داسې یو قسم د تمثیلي تر هغو د هغه د فکر نه لوړ نه وي داسې یو اصطلاح باندې ورته وایي چې هغه غټانو ته ویل کېږي یا مشرانو ته ویل کېږي نو هغه به کېدای سي پوه نه سي هغه ته په ډېر د ماشومتوب خواږه ځوه باندې هغه ته داسې هغه کې لکه دې باندې چې ډېر ګران ده لکه مور یې در باندې ګران ده یا وړکۍ خور ور باندې ګران ده یا وړکۍ ورور ور باندې ګران ده دا ورته ذهن کې تصویر کې او په سترګو کې ورته راولي چې که دا څوک داسې وایي داسې هغه کې څنګه ده دا په کاڼې باندې څوک وولي ته څنګه خوږېږي دا هم داسې خوږېږي زاړي تی بزارا نه پیږي کنه تاسو دغه په جواب باندې ورته شنو دا ان شاء الله هغه به پوي شي په دې باندې
خدای سي کورنۍ همشته چې ماشومان په دې پوهوي چې حیوانات او مرغان وځوروي ګناه ده او بل هغه جوبلیږي د خبره د کندهار اوسنکی متین کوي
موږ په خپل ټول فامیل کې یعنی داسې ادناترین شخص بنې ان شاء الله چې کم حیوان یا پرنده ته zarar رسولي الحمدلله فضل له خدای یعنی د وړکتو څخه تر لوی وار پورې ټول د حیوانانو سره په ښه سلوک او ښه رفتار سره په کور کې کله چې په شاکه در سره وسیږي خو سپید سره وسیږي نو ما مراد به چې انسان متوجه وسیږي لکه چې د خپل ځان متوجه فکر دی بچ حیوان تم دومره سړی توجه ورکی او فکر یې ور باندې بیخی درغه کښنی ماشوم نه نیولې ترغه پوری یعنی ان شاء الله فشت به پیش لم نه کړي غیر ضرر رسوم کی دی مشته نو مشته چې غیر ضرر رسوم کی نو مش به مقابل به چم د رفتار وکړي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
واغو اوریدونکو زیاتینو السلام
اوس بار ته د تللو لپاره زیاتینو د هېواد ټول واړه او غټ مغزونه په کار لویدلي دي. زیاتینو چې اسانه او ارزانه لارې پیدا کړې، ځکه د ایران، ترکیې او یونان لارې زیاتینو هم خطرناکې شوې او همې مصرف زیات شو. زیاتینو له همدې امله څوک د مشهورو نړیوالو لوبغاړو کمیسونه اغوندي او څوک ځان ته د مخالفینو خطر متوجه کوي. زیاتینو او ځینې پکې د مړیو د جنازو بازوګان نیسي او زیاتینو عکسونه یې په فیسبوک، ټویټر او نورو سایټونو کې خپروي. ټول ځوان او متفکر مغزونه زیاتینو په همدې ارتباط په کار لویدلي.
وګورو چې زیاتینو طب ته کارات کوي
او بهر ته د تللو کومې اسانې لارې او طریقې راباسي. زیاتینو د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه واورئ چې اورېدونکو رالیږلي او زیاتینو د ښار وکي صاحب ځواب ورکوي.
صاحب لیکونه را واخلم؟
را واخله.
دغه لومړی لیک بختو ګل بخت را لیږلی دی او له سلامونو وروسته پوښتنه کوي چې دا ولې د مونږ بخت کوټه شوی دی او له زیاترو خپل بخت مخ اړولی دی.
د بختو ګل بخت سلامونو ته وعلیکم سلام وایم. خیرم په دې شوم چې بختو ګل بخت هم له بدبختۍ څخه شکایت کوي او وایي چې بخت مو کوټه شوی دی.
بختو ګل بخت وایي چې په څه خواریو او مصرفونو مې پوهنځی ووایه او بیا مې په څه خواریو او مصرفونو په بهر کې ماسټري وکړه، خو چې راغلم نو اوس کتوان خرڅوم. کنه ما ویل چې له ماسټرۍ اخیستلو وروسته به خامخا په کوم ښه پوست مقررېږم.
د لیونتوب فکر.
هغه وایي چې د ماسټرۍ اخیستلو لپاره بهر تلم، نو د یو مکتب همصنفي مې چې له درملمین خلاصولو وروسته غټ رئیس مقرر شوی و راته ویې ویل چې لیونۍ کېږه مه، ماسټري ته مه ځه، راځه زه به د مامور راسره ونیسم، بیا به د دې ارمانم کوې. اوس یې هغه دی، رښتیا هم ارمان کوم.
چې داسې ده بختو ګل بخته، لومړی خو دې نوم او تخلص بدل کړه. که یې بدبخت کېدی نو ډېر به ښه درسره ښکاره شي، خو پام دې وي چې کدو کې نه دی، ځکه چې اوس خو کدوان خرڅوې، ښه درسره نه ښکاري. بل لیک را واخله.
دغه بل لیک پیروتې را لېږلی دی او له سلام وروسته وایي چې په خپل لاس مې ځان ته جنجال واخیست.
ولې څه یې کړي دي؟
وقی صاحب، هغه وایي چې یو میاشت مخکې مې د کور ټول سامانونه چې برقي نه وو په کونه فروش په مفت خرڅ کړل. مثلا الیکین مې په 15 افغانۍ، زغالي اوتو مې په 10 افغانۍ او زغالي منقل مې خوشي ورکړ. داسې مې نور ډېر شیان هم ورکړل. ما ویل زه خو برق شته، له دې شیانو به کور بېغمه شي. خبره نه وم چې د دې وطن په هېڅ شي مې اعتبار نشته او برق خو یې بیا هېڅ اعتبار نه لري، ځکه پردی برق دی او له بله لرې ملکونو نه را تېر شوی دی. اوس ووایه چې زه څه وکړم.
پیروتې ګولې، رښتیا دې هم ډېره غټه اشتباه کړې چې په برق دې زړه تړلی او هغه نور سامانونه دې خرڅ کړي دي.
وقی صاحب، ولې؟
ځکه چې د دې ځایه برق داسې ده لکه د کاندیدانو وعدې، کوي ډېرې عملي کوي کمې. د برق مستنی او لایونه ډېر دي خو خپله درک نه لري. خو که د ما منی لاړه دې شي، بېرته دې د کور د ضرورت وړ ټول غیر برقي سامانونه واخلي. برق کوي هم مه یې بوله، لکه ډالر چې ورک شول برق یې هم ورک در واخله.
دغه بل لیک ګوتمۍ را لېږلی دی او پوښتنه کوي چې سودا به د ښار په کوم سنټر کې ارزانه وي، که وقي صاحب یې راته وښيي.
ګوتمۍ ګولې، د هومره هم وقي نه یم چې د سنټرونو له نرخونو او بیو به خبر یم، ځکه چې نو موږ غونې د ښار وقیم خو خپله سودا په منډۍ کې اخلي. په منډۍ کې سودا د سودا په بیه خرڅېږي او په سنټرونو کې سودا د اروپا او امریکا په بیو خرڅېږي، ځکه د سنټرونو ټول کشوپاش هماغه څه وي لکه د اروپا او امریکا.
وقي صاحب، بل لیک را واخلم.
د چا دی؟
د یوه ښاري دی. وایي چې ښاروالي شته که نه؟
ښاروالي شته، خو ښاروالي نشته. دی دا پوښتنه یې د څه دپاره کړې ده؟
هغه وایي چې د ښاروالۍ د کار هیڅ درک نه معلومیږي، یوازې کله کله یې د ژېړې دریشۍ والا کارګران د سړک خاورې د سړک په غاړه کوټه کړي او دوی ترې لاړ شي. سبا چې بیا راځي نو هغه د خاورو کوټې یې باد او موټرونو بېرته په سړک شیندلي وي. چې دا ولې؟
د دې لپاره چې ښار بې برکته نه شي.
Thank you.
والے
زکچے
ولی زوانان پا قاچاقی لارو با هر تزی؟
زکا غواری چه پا سماندرونو که لامبو تجربه کی؟
ولی خلق لحکومت ناراضه دی؟
زکا چه حکومت پا راز نپویگی؟
ولی برای علیو کاندیدانو کڑی وعده عملی نکڑی؟
زکا چه گمانی کهو بیا با دخل کو هیری شی؟
ولی و سوک پی خیانت نشرمیگی؟
زکا چه خیانت دو سنه زمانه ستایل بولی
ولی عرصه تا ده شک پسترگو گورو؟
زکا چه پا هر چه شکی کرو
ولی و سوالگر لخلکو پی زور پیسی غواری؟
زکا چه نور طریقه مخک عملی کردی دی
ولی هر حکمت زورورو خیال ساتی؟
زکا چه حکومتونو تا ده هر زورور ده زور اندازه معلومه ده
ده فرگونده ده وجو لوله پیخی وروستا زیادینو ده خار پتاویز کون که باندیزون اولا گیدال او زیادینو ده کانون ای باند شوال دا چې دغه تعویز نویسان اوس څه کار کوي او چیرته دی دغه دی وایه ورځیاتینو
کاکا په دغه ډبې کې خو درې کیلو ګاز واچوه
ښه لورې چې یوه خبره درته وکوم چاته خو به یې وایې نه
څه خبره کوې
زه تعویزونه کوم کوډې باسم او دم او دعا کوم پخوا په ښار کې وم او چې کله دې ظالمانو د تعویزونو دوکانونه بند کړل نو دلته راغلم او د ګازو دوکان مې خلاص کړ
ښه په څه نومو د تعویزونو دوکان دی
ده شفا تاویز نویسی پنوم
خواه
گورا که ده کوچی خزی خبر کری او ده ما دوکان ده ورو خودو نو واده در سرکوم چی یو خد بخت خلاس اولو تاویز در تاوکوم ده سی تاویز با در تاوکوم چی دو ونی وروز تا بده ده خپل زرل علک سرکوش ده وکی
ده سوائی وکا کا
اختیا در تاوائیم تی وازی ده علک او ده علک ده مور نوم رو خیا نور ی بیا ما تا پریدا لتا شکرانم نخلم که نه ده سی تاویز بل چا ده پا پینزل اکا وغانه هم نکوم
خا ارتو باوائیم لم دیو سر بر طول کرون خبر کرم
گورا پام دیوی چه سری خبر نشی
زا بیغم آوسا یوازی خزی انجون خبره هم دیده کچه ده طول انجونو بختونه بندی یونی تا هم رای بار نردی
ویم غمی مکوا داسی تاویزونه باورتو کم چه پا کچه که با در دیر و روی بارانو للازه چوک تیره دلم نشی
خیر سی کاکا شکر ده چه دلتا ده دکان خلاص کرده ده موری
سوایی گاز دی راور
وو گازوالا خو تاویزونه که ویو کوریم باسی
چه ها ویل
امده ویل ما تای ویل دی کچه انجونه او خزی را خبر اکرا تا تا با دی بخت لاسی دو تاویز مستر کم
رشتیا؟
وو خوایلی چه پام دی نارینه خبر نکی
رشتیا وایی نارینه چه خبر شی بیامو نپریگ دی زا شکر دی چه دی تاویزو سرای مو پیدا که چه وز دی تا بخت خلاص کری زلمی پرخت در تا وچاو دیده پا یو کل کی چا در تا راکتنیم ندی
موری
ها
دغه سایل د مور نوم څه شی دی
د کوم سایل
ه د کوڅې په سر کې یې هغه دری منزله کور چې لري
څه یې کوې
هسې مې پوښتنه وکړه
لکه چې وریښمینه نومېږي
ښه یو دوه ډوډۍ خو راکه
ښه ونجلۍ
څه وایې
د همدې کوڅې یې
و ولې
هسې ما ویل که د دې کوڅې ښځو ته ووایې چې که د چا تعویز یا څاښتونه په کار وي د ښار مشهور تعویز نویس هم دلته دی
چېرته دی
هغه په تناره چې ډوډۍ وهي هغه دی
نو ولې ډوډۍ پخوي
مه پسې ګرځه خو که دې د کوڅې دا شاوخوا ښځې را خبرې کړې نو تا ته به مفت داسې تعویز وکړي چې د کوڅې ټول هلکان درپسې لیونیان شي
هغوی خو اوس هم راپسې لیونیان دي په لاره ترې تېرېدی نشم
چورت مه وهه رښتیا درته وایم خو پام چې سړیان خبر نشي چی بیا حکومت ته شیطانی کوي
آغا خو غازواله خوم تاویز نویسته
ما پسې ګرځه. اسو خو هغه بایسکل ساز هم تاویز نویس دی او هغه وړاندې انګر هم ځان تاویز نویس بولي. خو مهمه دا ده چې تاویز یې ولګېږي او اثر وکړي.
او کوم تاویز ونه لګېده؟
چې ونه لګېده بیا هغه وخت ووایه، په ضمانت یې درکوو.
موره خبره شوی؟
نه په چی شي؟
لګاز پلورن کې ورا خوانان بای هم تاویز نویسته ای او دی خوا بایسکل ساز هم تاویز نویسته ای او لغه ورا خوا آینگر هم تاویزونه کوی.
دا چه وایی؟ ریښتیا وایم چې د کوم میوه تاویز به لګېږي. په پلار خو دې خدای که تر اوسه د هیچا تاویز اثر کړی وي، که خدای وکړي چې د هغه آینگر تاویز اثر پرې وکړي.
زیاتینو دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، موسکا احساس، اوسه حکمت او زیاتینو صادق سپینغار. زیاتینو که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: زیاتینو کابل 14، زیاتینو کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد زیاتینو 4.